ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي؟ ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولی شي چې د کور له چاپېریاله تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کوره یې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یوه ټولګه د لاملونو کوچنیوالی پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي. پلار او مور چې کوم چاپېریال کې روزل شوي دي، هغه به زیږ چاپېریال و، دوی زیږ چلند زده کړی. دویم مورد دا دی چې د اوسني ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نه شي کولای په یو معنی د خپل مخکینی نسل سره همغږي ولري، عقلن او شعورن. د هغوی پوښتنو ته، د هغوی ننګونو ته، د هغوی اړتیاوو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولای. په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي. درېیم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي، یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې ووتوکې دی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینۍ د حل لار ورته ښکاري. دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري وادې پورې. زموږ واده هم له اصلي اړخه، هم له سنی اړخه، هم له جنسیتي اړخه، هم له جوړښتیزه اړخه په کورنیو کې ستونزې لري، ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي.
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي، پایلې به څه وي؟
دا لروني اړخه ډېر بد حس دی. هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوې ده او کورنۍ خپله تکیه او پناه بولي، هغوی بې پناه کیږي او بې تکیه کیږي. دا له رواني اړخه دومره بد خلا ذهنا پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې نن په هماغه څو دقو څو شېبو کې هر کار کولی شي، ځکه ځینې پرېکړې هماغه نن چې نیول کیږي، هماغه لحظه کې نیول کیږي، هغه پرېکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي، هم کورنۍ ته هم خپله دغه کس ته چې وهل سوی یا ویستل سوی. بل مورد دا دی چې مونږ وګړی د ګډ چاپېریال نه وباسو شخصي چاپېریال ته او یوازینی چاپېریال ته، هلته دی د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نیسي. یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو، هغه چې بیا شعوري وده یو څه لري، هغوی بیا کولی سي په تنها ځای کې هم داسې پرېکړې وکړي چې د ټولو لپاره ډېرې ننګونکې نه وي او ستونزې منځ ته راوړي او شخصي دنیا کې ورته مفید او ګټورې وي، یا هم نه وي. او که ډېر احساساتي وضعیت وي، لومړنۍ شېبې وي، داسې پرېکړې هم کولی شي چې هم د ده د ژوند لپاره، هم د ټولې کورنۍ او چاپېریال لپاره د اندېښنې وړ پرېکړې دي. له رواني اړخه ورته ستونزې پیدا کېدلی شي، تکلیفونه او داخلي تکلیفونه، او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د ده اعتبار ته او د ده روابطو ته او اړیکو ته ورسېږي چې کېدلی شي ډېر کارونه بیا ونه شي جبران کولی.
د یو ځوان چې دغسې یو پلار وي چې ډېره خشنه رویه ورسره کوي، وهي یې له کوره یې شړي، هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي؟ او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره دغسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی، او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو، د ځینې ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کیږي. تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور ته راوبولو او منطق ته راوبولو. اما دا په دې چاپېریال کې څومره ممکنه ده؟ په طبیعي ډول سره دلته ډېره ممکنه نه ده، ډېر لږ دا امکان شته دی. تاسو د ښاري چاپېریال نه چې ووځئ کلیوال چاپېریال ته، هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډېر کم دی. بناءً زمونږ اوسنی نسل له دې ستونزې سره مخ ده او دا په شخصي بڼه باید ورته د حل لار پیدا کړو. هغه څوک چې په خپله دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاصو سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پرېکړه وکړي. له دې ستونزې سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لار ورته دا ده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولی سي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که پخوانی لوری باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوی مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې، د ستونزو حل کیږي، هغه زمونږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې زه د ځوان نسل پلوی.
څېړنو ښودلی چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمام شي. د تندې څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی دی. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړی وی هغه عملي کړی؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرنس کې دوی وادوالو سره ژمنه کړې وه، او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او دوی وادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مشترکه شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو دې خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه واقعا هم د ډیرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کیږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په 100 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سره او داز ما مسئولیت او ان شاء الله دې نړۍ ته به ادامه ورکو.
من فضلی سے بل پختنه دا چې لاس داس نور سپات دی داس نور وادیج من هم شتا چې هغه هم باید پوره شي او ول سر تستر کې پلار پات شي.
واقعا هم زه دا یو خبر همیشه در رسنی سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو مونږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې مونږ سره شریکان او کم خفګیان راځي مونږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید مونږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره مونږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرور به مونږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ در اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراؤنډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یې اولیت به دغه غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشاغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولس مشر په حکم باندې په دا تیرو تغیراتو کې تاسې ولیدل چې د ولس مشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیاوې بالکل پرې کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاوو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرائی کمیټه ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایه کمیټي او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پرې باسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې د له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو اضافي مامورین ګمارل شوي وو په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا 95% یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي تخنیکي په دې معنا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هلکه د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی. همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی. همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسدالله خان دی هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. د کرکټ یو پرو بیک گراوند لري. نور د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې د یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس او لاندې ادارې لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي. نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي. د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خودمختاره اداره ده. دا هیڅ دولتي ارګان ته جوابدهي نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا ده یا چیپټرن دی موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي. هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. هکې اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. د اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات هم نه وکړي. دا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز د میدان نو بل هیڅ اته به اجازه و په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله یې خودل کیږي ځکه ستاسو نو وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتونیږئ چې د غژمن عملی کوي
نو مال کدا ټول ژمن یا عملی کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کې پات. الحمدلله 13 ورځې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سره سرپرست سره ناست درلودل. په هغه وخت چې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومزه کومرسته په اختیار کې راکول شوی و. په هغه وخت ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړي سلاکار وو او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسو به د پرانستونکي تیګه کښېږدئ یا شروع د کار په یو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلای زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بیل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډیر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډېره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ور دا افتتام شو او هېڅ تغی ونه کړي درک یې معلوم نه شو نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی انشاءالله په یوه دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار هم شروع کېږي
نړیوال جام را روان دی په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع یو په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال نړیوال جام په لور روان شو
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15